من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون در برنامه بعدی میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی طالبانو ته د اوربند پیشنهاد ل قوی موقف څخه کړه ده، او پاین حل کې بیا افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د اوربند په ورځو کې هم د لومړی درجه احضارات ولري. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي وای تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي حواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په خارونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید، او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 کولی شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي تمه ده چې په افغانستان کې موقت اوربند د هیواد د ستونزو دایمي هواري سبب شي. ینس ستولتنبرګ د جمعې پر ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل له طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړه توګه رعایت کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
to دی وی د افغانستان له اوربند څخه چې د سې شنبه پر سپلېږي زملاتړ کوم. له طالبانو غواړم دغه اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي، او هیله لرم دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته رسیدو لپاره لومړنۍ مرحله وي. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. ولسمشر غنی سپارښتنه کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې ځواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید، او د کلیو اوسیدونکي د سرطان تر 15 پورې کولی شي چې د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر ژر پای ته ورسیږي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره، و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
دا مرمن بادغیسی په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. تمه ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان یا تلې په 28 ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. ډیلی ټلیګراف د برتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلمسن له قول لیکلي چې وایي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې د حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نوو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ، او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو ازمې غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو دا سرمشریزه د سنگاپور په یو تفریحي ټاپو سینتوزا کې وشوه. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون خپلې یو په یو خبرې چې باړون کې ورسره 15 دقیقې دوام وکړ پای ته ورسولې. ولسمشر ټرمپ خبریالان ته په لنډو خبرو کې ویل چې د فکر کوي چې دا خبرې اترې په کامیابۍ سره پر مخ ځي، او له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې ولري. کیم جونګ اون هم په لنډو خبرو کې وویل چې زړو چلندونو او خنډونو د دوی دواړو ترمنځ د کتنې مخه ډپ کړې وه، خو په نهایت کې دوی دلته راغلل او دا سرمشریزه یې پیل کړه. تمه ده چې د سرمشریزه د دوهم دور خبرې هم تر راتلونکو څو شیبو پورې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او پنځو روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ د دغو افرادو کمپنیو نمونه خبره کړل او وی ویل چې هغوی د مسکو له پوځي او استخباراتي ادارو سره کار کو او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبریا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېل وو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغو کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژۍ او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبریا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې وړاندې د 2015 کال د مینسک د اوربند تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخ شوی دی. تاسیزمن غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. دوستانو، د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو د افغانستان د ورسېو تحولاتو راپورونه لرو او د نړۍ مطبوعاتو ته کتره هم پکې لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربند په ورځو کې هم لومړی درجه اظهارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل سفر کې تیر ماښام د غرازویل چې افغان حکومت اوربند له قوي دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت ښیي. د دې سفر په ترڅ کې د خرقې مبارکې صندوق هم پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د غونډې ګډونوالو او دینی عالمانو دعا هم وکړه. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په کندهار ولایت کې د خرقې مبارکې صندوق تر څو لسیزو وروسته په علني ډول د روژې د 28 په شپه پرانستل شو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغو مراسمو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې اوربند یو فرصت دی چې دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه
دی وی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. او ولسمشر د اومنا پلاوی سره او دغه راز نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولسمشر په یو وینا کې ویل چې د غوربندې اعلان کړی څو یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 نیټه پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې لن کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دی په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور بند اعلان وکړ. افغان حکومت وایي د دوی اور بند له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د خرقې مبارکې تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل. دی وی ولسمشر د کندهار امنیتي مسولینو سره غونډه درلوده او هلته وویل چې د اوربند موده کې هم باید لومړی درجه احضارات وسی. اوربند د یو قوي دریځ سوی دی.
قوت سرعت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشانو لخوا وستایل سو. هم دا تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دغه اوربند په هر کلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یانس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایټالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د شانګهای د همکارۍ او سازمان په غونډه کې وویل چې په تیرو 23 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دوه اړخیز اوربند نافذیږي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هیڅ کله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعده شبکه او نورې بهرنۍ وسلوالې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
و هم ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونه د سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم د لومړۍ درجه احضارات ولري. بل ورته تمه ده چې نن د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته لاړ شي. د هغه د سفر د دواړو خواوو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو کې د ښه پرمختګ لپاره پیل کړې ده. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل شوی جنرال باجوا نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اته ورځني اوربن د لومړۍ ورځې سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په یولسمه مشال راډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان، امریکې، افغان او نورو خواوو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. دوی وایي په لومړي سر کې داسې ښکارېدلې چې اوربند د ولسمشر غني لخوا یوه ناڅاپي سوې خبره وي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوې اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په اومه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په 10مه اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبرو لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هیله لري چې دا وروستۍ هلې ځلې به له طالبانو سره عملي خبرو ته لار هواره او جګړه کمه کړي. دوی وایي موږ ټولو له ډېر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هیله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هیله لرو چې د طالبانو درې ورځنی اوربند لا نور وغځېږي. دا امید هم لرم چې په همدغه مهال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو په کار ده چې واشنگټن دریځ نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ موازي خبرې پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته ځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي چیرې چې سختدریځې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی سي. که څنګه
ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات او خبرونو ته کتنه لري.
نن د روژې میاشتې اوویشتمه ده او سر له ننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر پنځمې دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یوه اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي، خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بېساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل شول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له اوویشتمې څخه یې د اختر تر پنځمې ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2500 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګي بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې و ځانمرګي بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اووه کسان یې ووژل. د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي دا په 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سخت دریځو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو او په کابل کې د برتانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربند اعلان لاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 12 سرتیري، د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټې په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لپاره تکسره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مرکیګم
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
ز عاشق يم یار هم نیز، ز عاشق يم یار هم نیز، نور څن لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه واره شل شل زره سرتیری، ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډی، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننه اته وشکاله وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ پرې د سراج نوم کې خود. د خوانځي په اوم ټولګي کې بو چې په ځانې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پارې قلم راپورته کړ. له خوانځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. بیلابیل نظمی او نثری آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیویي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو. او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روان میاشتې په 1 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. دالی بابا او رنگ هنری اثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. دالی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ شپاړس هنري اثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیه قمندان ملپاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیره اونۍ د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره چاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې او ډیر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړې، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورو ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پال شاعر وو او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړی چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نو د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتنون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې شفرغم حالت راځي، زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنی شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق وو، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر وو، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له آزادی راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و، او هغه د کابل پوهنتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر ده وروسته مې چې دی بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکات دی پکې نکاس موندلی دی. تر ده وروسته مې چې دی بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بش پړه کړی دا دس بووی چې بش پړه دا او امدارنګ ور سره پسند کې چې د مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
اروخات ګلاب ل روان ورجن د ور سره ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې دی زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر نه راځي او جونه شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسرلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی و لومړنی زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی نننې هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او سیډون کې استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناس دی له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا ډاکټورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم د چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري سیډنه ده خبرې کوو ژړک صاحب په پیل کې راته ووایا چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټورا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونوالی نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر و نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشل او شپږم باب یې ماکې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیا خاور او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه زوري ولا چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی یو دویم څپرکی چې دی پښتونوالی تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لنا تک سر پښتونواله جنو ځایونو کې تغیر خوري په جنو ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال وی وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د سی بل ډول تخکار اس په مال د پښتو یو متل دی وای ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټولو ش تعریف کیدای شي ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نور شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بلاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصل څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مدیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام له وو ما خزونه سره ډیر کار اخستې د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دي د وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بل دې زړه ډیر کومونه لږ دی دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر وسه پورې پراته پاتې سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لای څه دي نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې د خلک مر سره د سي پړن دوستر ګنه مني البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې پرانا کې کده چې کوټلې په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چړې را روانې دي زموږ دې د قبلې د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساکزای دا پساکي شپورې اړلري په ساکانو کې راځي او دغه سي نورې چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوري موږ د مشرانو په لارښودنه د نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوي ستاسو په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټوله نړۍ کې ستاسو چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډیر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پوری چې په قبایلی سیستم کې گیر دي دا وجوهات چې له نورو ټولنو سمج ربیلای
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلې دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کل دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عرب مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژرک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پرې وځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا هغه په ژبه وژباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعري د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه
ډېر زیات مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ورسره وي دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته هڅه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او دا غي نه علاوه بل خاص خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلی کړم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت ډیر زیات وشو داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او ارغه څه چې لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې وایئ چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما دپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا زه شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ماته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ومویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څان دا ذکر مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګ بیا نور بعضي مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانه نه یي پاتې چې ما لوستلی نه یي. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خلاصې ته مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم، ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، وکړي په بعضي خلکو باندې کم وکړي په ما باندې په بعضي بعضي وختونو کې دغه خیال شې غالبه کیږي او زه په کشیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي واوسي زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم واوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي یعنی زه پې خوښ یم خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي
لومړی به درته یو غزل ووایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له ښار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو تا زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو تا زه پرې خفایم کمې سر له دغې دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک څيري بګریوان کړم چې لکاره وځي
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه شیرین دراوروي
زرپانا
شیرینی ډاکټر صاحب مرشم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا وو ډاکټر صاحب مرشم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ه دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبه شي د له درده لکه مار تاویده پر ډاکټر غوسه شو زه وایم نس مې خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي ژر کوه مړ کیږم ډاکټر شونډې بوڅې کړې وروره بهر هر څه شته ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی دا خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زپکی د ستاپشن د خرو علاج کوم پوي شوي دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار د کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مه خرابوه ژر وځه امین پزګیرو څنګ وګراوه ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګري راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شا یې کړه سړی ښه نه دی چې سهازامې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایې محصلین یو دا مو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یې وګوره چې څه مریضي لري د خدای لپاره مړ به شي ته یې چغې نه اورې ډاکټر له ځایه پورته شو هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حال شي نو را روان کړی مو وي اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي امین چغو ته زور ورکړ چا کراراوو چا ډاکټر تر ګیره او پښو ونیوه د خدای لپاره هلک مړ کیږي ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري ډاکټر په قهر شو پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږئ ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې طارق وشمارلې ها ډاکټر صاحب دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي ډاکټر پیسو ته وکتل درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته واچې د خونې چت به راوغورځوي ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل په وارخطا یې وویل مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ اپنډکس یې وچاودېد د تابوت غم یې وکړی
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي د مغولو تمر هسې په اور وسوم د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له اوه سوه یو اویا څخه اته سوه اووم هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې اووه سوه اتیا هجري په حدودو کې ټاکلی شو ځکه چې امیر تیمور په اته سوه هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه.
ز عاشق یار هم نیز، ز عاشق یار هم نیز، نور څنل رو تمیز. یو پر بلا عاشقان یو، یو پر بلا عاشقان یو، پخپل عشق صادقان یو. یو پر بل پس رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق خدای کبلا دی، عشق که خدای کبلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. که غږ نکا عاشقان څوک، مرسی دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم، زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په پریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سرو اوښکو رژون کړم، هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملکه بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شنګهار د پایزیبونو د ساقیانو. یا خندا ده یا خبرې د مشرانو، چرته لرې د رباب و چنگ نغمه ده. یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه، شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلي و، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په ګاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي پوزونه. اردوان دی را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ ښار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي، او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میریس یم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ سوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ، او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه، نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده. هرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی. زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي،
دا اوبه د ساکستان د وجود وینه همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایي دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی زلمسی د تایمیریس بیایم ولاړه نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لښکر دی د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ